د سهار 8 بجې سوې د ازادي رادیو خبرونه ته غواړیست. السلام علیکم. په دې خبرونه کې تر ډیره 219 پروګرامونه خبريږي. د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ او درسي ساعت ځینې راپورونه هم اوریدل شي. او په داسل کې چې په ایران کې پر افغانانو فشارونه زیات شوي، د ایران چارواکو د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره پر ځینو مسایلو خبرې کړې دي. نن دوشنبه ده، د مرغومي اجدې څلرمه د دسمبر 15مه. دا خبرونه په خبرونو پیلوو. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت یو ځل بیا د افغان ښځو پر کار د بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه وکړه. د طالبانو حکومت د تیر کال د دسمبر میاشتې پر 23مه په ملي او نړیوالو غیر دولتي موسسو کې د ښځو او نجونو کار منع کړ. ریچارډ بینت پرون یکشنبه په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې د ښځو کار او تعلیم د ټولنې د اقتصاد لپاره مهم دی او د دوی ونډه د ټولنې هوساینې او پرمختګ لپاره اړینه ده. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې طالبانو د 2021 د کال د اګست میاشتې راهیسې چې کله واک ته رسېدلي، په افغانستان کې د ښځو پر فعالیت او کار د محدودیت لپاره تر 500 زیات فرمانونه صادر کړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا د افغانستان د بشري مرستو له مرستندوی صندوق AHF سره د اروپایي ټولنې د 3 میلیون یورو د مرستې خبر ورکړی. اوچا پرون په خپل ایکس پاڼه کې ویلي دا ډول مرستې مرستندوی سازمانونه په دې برلاسي کوي چې په ټول افغانستان کې میلیونونو کسانو ته لازمې مرستې او خدمات ورسوي. اروپایي ټولنې تر دې مخکې هم له افغانستان سره د مرستو څو بستې اعلان کړي دي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام WFP څانګې د نړۍ له هیوادونو او نړیوالو بنسټونو وغوښتل چې په دې سخت ژمي کې له افغانانو سره مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې پرون په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې د افغانستان خلک تر بل هر وخت زیاتو مرستو ته اړتیا لري. د WFP په خبره افغانستان د نړۍ له هغو اتو هیوادونو دی چې خوراکي توکي پکې کم دي او خلک له سخت ژمي او لوږې سره مخامخ دي. د فلسطینیانو روغتیا وزارت وایي چې د غزې په مرکزی برخه کې د مغازی په نوم د بې ځایه سویو پر یوه کمپ د اسرائیل د بمباری په نتیجه کې د وژل سوو شمیر او یا ته لوړ سو. د رویټرز آژانس د خبر له مخې د دغه وزارت ویان اشرف القدره ویلي احتمال شته چې د مړینو شمیر تر دې زیات سي. د القدره په وینا هغه څه چې په مغازی کمپ کې پیښ شول ټول وژنه وه. د اسوشیټډ پریس خبري آژانس په لیکنه د اسرائیل پوځ د دې پیښې په اړه سم د لاسه تبصره نه ده کړې. د حماس افراطي ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې تر اوسه د غزې په جګړه کې شاوخوا 40,000 فلسطینیان وژل سوي او د دې قلمرو نږدې ټول 2,300,000 وګړي بې ځایه سوي دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د حماس افراطي ډلې خلاف د اسرائیل حمله وروسته له هغې پیل سوې چې لومړی دغې ډلې د اکتوبر میاشتې پر 1مه پر اسرائیل په حملې سره 1,200 کسان ووژل او شاوخوا 240 نور کسان یرغمل کړل. د اوکراین وګړي نن د دسمبر پر 15مه د مسکو په مخالفت د کرسمس جشن لمانځي. اوکراینیانو به پخوا د ارتودوکس کلیسا د نورو پیروانو په څیر چې اکثر یې د پخواني شوروي جمهوریتونه دي د جنوري میاشتې پر 1مه د کرسمس اختر لمانځي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي په تیره جولای میاشت کې یوه مساویده لاسلیک کړه چې له مخې د کرسمس رسمي رخصتي او جشن د جنوري له 1مې د دسمبر میاشتې 15مې ته راوستل سو. په دې قانوني لایحه کې راغلي و چې د دې کار هدف د جنوري پر 1مه د کرسمس د لمانځلو په شمول د روسیې د ټولو میراثونو بدلول او پرېښول دي. د اوکراین خلک نږدې 2 کاله د روسیې تر غیر مواجه یرغل لاندې دي او سږکال کرسمس او نوی کال په داسې حال کې لمانځي چې لا هم په اوکراین کې جګړه روانه ده. د نایجیریا په پلاتو ایالت کې چې د مالدارانو او کروندګرو ترمنځ شخړې پکې عامې دي، د یوې حملې له کبله 14 کسان وژل سوي دي. د نایجیریا پوځ پرون یکشنبه دا خبر ورکړی دی. د پوځ یو ویان تورن اویا جیمز د فرانسې خبري اجنس ته ویلي دغه حمله په موشو کلي کې سوې ده، هغه ځای چې له کلونو راهیسې پکې قومي او مذهبي شخړې کیږي. بلخوا د رویټرز خبري اجنس د خبر له مخې په می میاشت کې پلاتو ایالت کې د کروندګرو او مالدارانو ترمنځ په شخړو کې څه باندې 100 کسان مړه سوي وو. او ټاکل شوی چې نن دوشنبه د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د متحده عرب اماراتو په وړاندې لومړۍ تمریناتي یو ورځنۍ سیالي وکړي. دغه لوبډلې به 2 تمریناتي 500 سیالي کوي. بیا به د دریو رسمي 40 سیالیو لوبلړۍ پیلوي. د ورځنیو سیالیو په مخه افغان کرکټ بورډ ادارې د دسمبر پر 28 نیټه ولس کسیزه لوبډله اعلان کړه چې په هماغه ورځ اماراتو ته تللې ده. دا ځل په افغان لوبډله کې د ځینو پخوانیو لوبغاړو تر څنګ څو تنه ځوانان هم شامل کړی سوي دي. بیا هم دې خبرونې ته ښه راغلاست. ورځو د راپورونو برخې ته په داسل کې چې په ایران کې پر افغانانو فشارونه زیات سوي، د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست د ایران له بهرنیو چارو وزیر او د افغانستان لپاره د ایران له ځانګړي استازي سره کتلي. د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې په دې کتنه کې پر سوداګرۍ، ترانزیت او د کډوالو پر ستونزو بحث شوی. متقی د ایران په قربتوب د فلسطین په تړاو د یوه کنفرانس لپاره تهران ته تللی. صفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
په ایران کې پر افغان کډوالو د محدودیتونو د زیاتېدو په لړ کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له ایراني چارواکو سره د افغان کډوالو د ستونزو د حل په اړه خبرې کړې. د ایران رسمي خبري اژانسونو خبر ورکړ چې د امیر خان متقی او د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر د ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي ترمنځ غونډه یکشنبه په تهران کې وشوه. د مهر نیمه دولتي خبري اژانس په حواله په دې ناسته کې دواړو خواوو د افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره یو میکانیزم په رامنځته کولو باندې بحث کړی. د مهر په رپورټ کې جزئیات نه دي یاد شوي چې د څه ډول میکانیزم له مخې به د افغان کډوالو ستونزې هواریږي. د راپور په اساس متقی او قومي همدارنګه ټینګار کړی چې د سیمې په کچه د تماس ډلې رامنځته او د افغانستان د ستونزو په هواري بحثونه وشي. ایران ادعا کوي چې تل یې د داسې نوښتونو ملاتړ کړی چې هدف یې د افغانستان د ستونزو هواری دی. متقی چې د ایران په قربتوب د فلسطین په تړاو په یو کانفرنس کې د ګډون لپاره تهران ته تللی، هلته یې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره هم لیدلی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د افغانستان او ایران ترمنځ په سیاسي، اقتصادي، تجارتي او ترانزیتي اړیکو کې د لا پیاوړتیا په هدف د موثرو اقداماتو یادونه کړې. د اعلامیې په اساس متقی په ایران کې د افغان بندیانو او مهاجرینو د وضعیت او ستونزو د حل په هدف د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره مفصلې خبرې کړې چې د یادو مواردو په اړه د ایران د بهرنیو چارو وزیر د همکارۍ ډاډ ورکړی. متقی داسې وخت د ایراني لوري سره پر افغان کډوالو او اړوندو ستونزو بحث کړی چې په ایران کې افغانان ورځ تر بلې له سختیو سره مخ کیږي. ایران ویلي هلته میشت بې اسناد افغان کډوال باسي. د راپورونو له مخې له ایرانه سږ کال لږ تر لږه 400,000 افغانان راایستل شوي چې پکې شاوخوا نیمایي برخه په زور ډیپورټ یا اخراج شوي. په دې سربېره چې ایران د بې اسناد افغانانو د ستنولو بهیر مخ ته وړي، هلته د میشتو افغانانو په وړاندې ستونزې هم په زیاتېدو دي. په تر ټولو وروستي اقدام کې د ایران د ملي امنیت شورا د پریکړې خې د دسمبر له پایله د ایران شپاړس ولایتونو ته د افغانانو سفر، هستوګنه او کاروبار ناقانونه ګرځول شوی. د دې پریکړې په اساس لویدیځ او ختیځ آذربایجان، اردبیل، زنجان، کردستان، ګیلان، مازندران، سیستان او بلوچستان له هغو ولایتو دي چې د افغانانو هستوګنه پکې منع ده. د ډوډۍ او ماشومانو ته د وچو شیدو په برخه کې هم پر افغان کډوالو یو لړ محدودیتونه لګول شوي.
نه اگه تو میخوای که بچه ما بمره، هم یک انسانی ما یک انسانه. نه
دست من
نه چون
دا په تهران کې د یو افغان میرمنې غږ و چې ایرانی پلورونکی د ماشوم لپاره وچې شیدې نه پرې پلوري. د ایران د روغتیا وزارت د پریکړې له مخې د وچو شیدو د ترلاسه کولو لپاره باید د افغانانو په شمول ټول کډوال د ماشوم د زیږون سند، ملي کوډ، د مور او پلار نکاحنامه او ځینې نور اسناد وړاندې کړي. که څه هم ایراني چارواکي د ډیرو لوړو شمیرو ادعا لري، خو د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د ایران څانګې د راپور په اساس دا هیواد د لږ تر لږه 1,000,001 افغانانو کوربه دی. په دې ډله کې 15,000 بیا اسناد افغانان هم شامل دي.
ازادي رادیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي. او سم یو نړیواله مسأله، د جرمنی، اتریش او هسپانیا پولیسو د کرسمس او نوی کال په درشل کې امنیتي تدابیر شدید کړي. د راپورونو له مخې پولیسو په اتریش کې 4 تنه او په جرمنی کې 1 کس د بریدونو او له افراطي توندلارو ډلو سره د تړاو په تور نیولې دي. نور جزئیات له سپیونه ستانک زناوري.
د اتریش د کورنۍ چارو وزارت اعلان کړی چې له توندلارو اسلام پالو ډلو سره د اړیکو په تور یې 4 کسان نیولې دي. د وزارت د اعلامیې په اساس له دې ډلې 3 تنه د لا زیاتو څېړنو لپاره بندیان شوي دي. دا کسان د کرسمس د مراسمو او د نوي کال په درشل کې د پولیسو د پلټنو او تلاشیو پر مهال نیول شوي. د جرمني بیلد ورځپاڼې د راپور له مخې نیول شوي شکمن کسان تاجک ادبا دي چې احتمالاً د داعش خراسان څنګه لپاره د بریدونو پلان درلود. بیلد داعش خراسان په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش فعاله څانګه بللې. د اتریش پولیسو نیو ویانا کې د کرسمس د مراسمو لپاره د امنیتي تدابیرو په لړ کې په تیر بیا د کرسمس مارکیټونو او کلیساو په شاوخوا سیمو کې کنټرول زیات کړي. دا امنیتی تدابیر د زیاتیدونکو ګواخ په خاطر دی، خو د اتریش د کورنۍ چارو وزارت ویلي لا په ویانا کې د کومبریت ګواخ دوی نه دی ترلاسه کړی. اخو د جرمني په کولن ښار کې د کاتولیکانو په ویتر ټولو لوی کلیسا کولن کاتدرال کې پولیسو د امنیت لپاره خاص تدابیر نیولي. یک شنبه ناوخته دا کلیسا په پلټونکو سپیو تلاشي کړي. د جرمني پولیس هم د بریدونو د مخنیوي لپاره چمتووالی ښودلی. د کولن د پولیسو ویاند ولفګانګ بالدس رویټرز سره په خبرو کې ویلي:
د هینوایس بزوګ سیچ اورسپرنګلیش اوف سیلوستر، یتس ګینګ اس ایرست مال داروم.
خبرداري په اصل کې د نیوی کال د ماخام لپاره او اوس دلته په کلیسا او شاوخوا سیمو کې د امنیت مسله مطرح ده. په ځانګړي توګه دلته چې ګڼ خلک ورته راځي. د کولن کاتدرال په اروپا کې تر ټولو ډیر لیدونکي لري او دلته د اورګاډي اصلي تمځای هم ده. نو ډیر خلک دلته تګ راتګ لري. له همدې امله موږ د یو جدي خبر په خبرګون دا پراخ تدابیر نیولي او موږ به دې کار ته تر هغه دوام ورکو چې موږ ته هر څه پاک
قانون جوړ کړو.
د کولن ځین اوسیدونکو ویلي د کلیسا شاوخوا ته د پولیسو د ګڼ شمېر حضور دوی اندېښمن کړي. د جرمني د کورنۍ چارو وزیر نانسی فایزر ویلي د هر ډول تراګریز ګواښ په وړاندې کلک چمتووالی لري. تیر جولای په جرمني او هالند کې د اسلامي دولت ډلې اړوند یو ګروپ له منځه یوړل شو چې ویل کېدل په دغو هیوادونو کې د حملو پلان درلود. په جرمني او اتریش سربیره د اسپانیا پولیسو هم ویلي د کرسمس د مراسمو لپاره د لوړ چمتووالي امنیتي تدابیر نیولي. د نړۍ له نږدې 2,400,000,000 عیسویانو څخه باندې شپږ شپېته فیصده په اروپا کې دي. دوی د کرسمس مراسم په خاصو جشنونو سره لمانځي، خو وروستیو کلونو کې د کرسمس په بازارګوټو او مراسمو کې یو لړ بریدونه هم شوي چې د خلکو اندېښنې پارولې دي.
نیما نړۍ
خسر د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګم. موږ په څلور سلويخ ملکو کې کار کوو.
پس وا ژوند د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درندستانو سلامونه می ومني. د تاسو په نظر ولې په یو شمیر کورنۍ او کې خور او لور ته د غوي حق د پلار نیکه په میراث کې نه ورکول کیږي؟
یو ورور چې خور ته حق ورکوي د ځان ته ننګ غني چې وګت خور هغه لمنه حق واخیست د دې ننګ یم چې خور لمنه حق واخلي خپل حق به لوي په داسې حال کې چې حق د الله پاک نوم ده.
دا کار له انساني او شري اړخ څخه څنګه دی؟
خور او خزه او لور او په مجموع کې د اوناسه طبقه ته میراث الله جل جلاله له ټولو نه مخکې دوی ته حق تعین کړی دی.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکړی. قدر من اوردونکو خای تاسو هم لیدلی وی چې په یو شمیر سیمو کې کله چې خور یا لور د مجبوریت له مخې له پلار نیکه څخه پاتې میراث کې حق وغواړي، بیا پلار غنۍ له هغې سره په عامه خبره مړی ژوندی بس کړي. د دینی عالمانو په خبره د پلار په شتمنۍ کې د ورور یوه برخه او د خور نیمه برخه حق زکوي چې خور نیمه برخه نوره د میړه له کور څخه هم اخیستلی شي. په نتیجه کې د نارینه او ښځینه برخه مساوي راځي. یو میرمن چې نغواړي نومې په خپرونه کې یاد کړو، وایي په دې وروستیو کې دا چې د طالبان حکومت له دندې څخه لرې کړي ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. له همدې امله اړه ده چې له ورونو څخه د پلار په مال کې خپل حق بیل کړي. هغه وایي کله چې دا خبره ورونو ته یاد کړه، هغو له خپل کور څخه وویستله.
په جمهوریت کې ما وظیفه درلودله، په یو دفتر کې مې کار کاوه. نو کله چې طالبان راغله د ما د وظیفه لاسه لاړله، خو ښځې ته وظیفه تاسو ته معلومه استاد یې بندې کړې. د ما اقتصاد ډېر خراب ده. د ما بیا پدري ځمکې نه ډېرې زیاتې وې. زه لاړم خپلو ورونو ته، ما ویل که د ځمکو کې ماته لږ حق راکوي خپل ته ژوند لږ پیرا جوړ کړم، نو ډېر بد رویه راته وکړه. که نو حق اخلي نو موږ سره نور رفت آمد مه کوه، نو د موږ کور ته نور مه راځه. نو د ما د مور و د ما ورونو کاره غیر لپاره خو منس کولی شي رفت آمد بند کړم. نو لاقه تېره سوم اوس هم کله کله مور دی دن دازما که نه دا حق شریعت کې ده. دا حق الله خویندو ته ورکړی په پادري ځمکو کې پادري کورونو کې.
د کابل اوسیدونکې مریم هم وایي چې دا د ډیری داسې کورنیو شاید ده چې خور او لور ته د پلار نیکه په مال کې حق نه ورکوي، حال دا چې هغوی به حده مجبور هم وي.
ستونزه واقعا هم په افغانستان کې ډېر زیات لوی ده او په هر خوا کې لیدل کېږي. پریمانه پیمانه باندې یو ورور چې خور ته حق ورکوي د ځان